محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي. او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتین ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنئ. نن د شنبې ورځ د 1444 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د جماد یولول د میاشتې له لسمې او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې له لومړۍ نیټې سره سمون خوري. وګوریدونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې څرنګه له اسرائیلو د جرمني بې قید او شرطه ملاتړ د لویدیځ ګوګړونه مېرونه لا پسې ښکاره کړی دي نومېږي. ورپسې به د ایران او د نړۍ ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام درته وړاندې شي، بیا د رڼا سرچینې پروګرام لرو، او په اخر کې تلپاتې خوشبوی پروګرام هم اورېدلی شي. خوږو اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir/bs. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شان دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدر من اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران اسلامي جمهوریت د هر ډول احتمال لپاره تیار دی. د افغانستان د شاریزو د ستنېدا لپاره د تورخم سرحدي لاره خلاصېدل. د پاکستان او افغانستان د خبرو د دوهم د درېم پړاو په راتلونکو اونیو کې پیلېدل. د فلسطین ولس پر ضد د متحده عربي اماراتو ستر جنایت شوا کېدل.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د ایران اسلامي جمهوریت د هر ډول احتمال لپاره تیار دی. ایران خبری آژانس راپور کړی، د ایران د باندنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې تهران د صهیونیست دښمن لخوا د هر ډول دښمنانه کړچار انتظار لري، ویل ایران د هر احتمال لپاره چمتو دی. هغه له الجزیرې ټلویزیون سره په مرکه کې ویل، موږ په ټولو ساویو زیات چمتووالی لرو. اسرائیل به په راتلونکي کې په هر ډول جنګ کې بله ماتې وخوري. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی ویل، په 12 ورځنۍ جنگ کې مو ستره تجربه ترلاسه کړه او خپل توغندي مو په یوه حقیقي جنگ کې وازمویل، او که چیرې صهیونیست رژیم کوم غلیمانه اقدام وکړي نو پایلې به یې ورته ډېرې بدې وي. عباس عراقچی ټینګار وکړ، صهیونیست رژیم د ایران د تیلو په تاسیساتو باندې حملې سره هڅه وکړه چې په سیمه کې د جنگ لمن پراخ کړي، خو موږ وتوانېدو له اسرائیلو سره جنگ په ښه ډول مدیریت کړو او په سیمه کې د جنگ د پراخېدا مخه ونیسو. هغه جوته کړه، د اسرائیل رژیم د امریکا له اجازې پرته په ایران حمله نه کوله. د اسرائیل لومړی وزیر نتنیاهو جنگی جنایتکار دی او ثابت کړه چې د سیمې حقیقي دښمن د اسرائیلو رژیم دی. د ایران د باندنیو چارو وزیر عباس عراقچی بیا وویل، موږ چمتو یو د خپل اټومي پروګرام په حق له د اندېښنو د ختمولو لپاره خبرې وکړو او د خپل اټومي پروګرام د سوله ایزوالي په حق له اطمینان ورکړو. عادلانه موافقې ته د رسېدا امکان شته، خو امریکا د نه منلو وړ شرطونه مطرح کړل. عباس عراقچی بیا ټینګار وکړ، د خپل توغندي پروګرام په حق له په خبرو به ونه کړو، او هیڅ عاقل انسان دا خبره نه مانی چې بې وسلې شي او د یورانیمو د پخولو بندول امکان نه لري، او هغه شی چې په جنگ سره ترلاسه نه شي په سیاست سره له لاسه نه شو ورکولی. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی زیاته کړه، له امریکا سره نیغ په نیغه خبرو ته ګروهنه نه لرو او د غیر مستقیمو خبرو له لارې موافقې ته رسیدلی شو. د ایران خارجه وزیر عراقچی بیا زیاته کړه، اټومي مواد هماغه راز د هغو اټومي تاسیساتو تر کنډوالو لاندې دي په کومو چې بمباریانې شوي دي، او دغه اټومي مواد بل ځای ته نه دي انتقال شوي. د ودانیو د اټومي دستګوانو په زمینه کې مو تاوان لیدلی دی، خو اټومي ټکنالوژي هماغه راز په خپل ځای پاتې ده. هغه وویل، د اروپایي ودونو لخوا د سنیک بیک د مکانیزم فعالول غیر قانوني دي، او د تهران پر ضد د بایکټونو د لګولو په حق له یو شان نړیوال نظر نشته. زموږ لومړیتوب له ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پیاوړي کول او له دښتې پرته له لویدیځ سره ملګرتیا ته چمتو یو.
په پا پاکستان کې د افغانستان د غیر قانوني کډوالو خپل هیواد ته د سنیدا لپاره تورخم سرحدي لار نن پرانستل شوه. د خیبر سرحدي سیمې ډیپټي کمشنر ویل، د افغانستان د غیر قانوني کډوالو خپل هیواد ته د سنیدا لپاره د تورخم سرحدي لارې د پرانستلو فیصله پرون وشوه. خپل وطن افغانستان ته د سنیدا سلګونو افغانان د تورخم د امیګریشن دفتر ته رسیدلی دي. هغه ویل، تورخم سرحدي لار به د تجارت او د تګ راتګ لپاره همغه راز بندې وي. د ویلو ده چې تیره میاشت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د جنګونو او شخړو له کبله د تیر اکتوبر میاشتې له 11 نیټې راهیسې تر اوسه پورې د تورخم سرحدي لاره تړل شوې ده.
پرون د افغانستان له زرو څخه زیاتې کورونۍ هېواد ته ورستانې شوې. زموږ خبریال راپور کړی د طالبانو تر کنټرول لاندې رسنیو پرون راپور ورکړ چې په وړمه ورځ 1490 افغان کورنۍ خپل هېواد ته ورستانې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس نن وویل چې 24 کورنۍ د نیمروز ورېښمو پله له لارې، 43 کورنۍ د هیرات د اسلام کیلې له لارې، 1273 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې او 140 کورنۍ د هلمند د بهرامچی له لارې هېواد ته ورستانې شوې دي. له ایران او پاکستان د افغان کډوالو تلل دوام لري او په دې وروستیو ورځو کې زیات شوي هم دي. د ایران د کورنۍ چارو د وزارت د بهرنۍ وګړو او د کډوالو د چارو د مرکز مشر نادر یار احمدی په دې وروستیو کې ویلي دي چې د ایران د پلان له مخې به له 6 میلیونو افغان کډوالو څخه یوازې 50% افغانانو ته په دغه هیواد کې د اوسېدا اجازه ورکړل شي. بلخوا د پاکستان د په وزیر خواجه سیف ویلي وو چې په میلیونونو افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي او پاکستان نور د میلمه پالنې لوړې بیه نه شي زغملی.
د افغانستان د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یو ځل بیا د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي حضور رد کړی او زیاته کړې ده چې یوازې کډوال هېواد ته راځي. مجاهد پرون ویلي چې دا ډله وسلوالو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته را دننه شي. هغه ادعا کړې ده چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د افغانستان خاورې ته د وسلوالو ډلو پر راتګ د بندیز امر صادر کړی دی. د مجاهد په وینا یوازې کډوال کولی شي افغانستان ته راستانه شي او وسلوالو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د را دننه شي. د څرګندونې داسې مهال کېږي چې پاکستان د افغانستان طالبان د ټي ټي پي جنګیالیو ته په پناه ورکولو تورنوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې طالبان باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي یا یې بیه ورکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت راتلونکې اونۍ په ترکیې کې له طالبانو سره د خبرو اترو د دریم پړاو خبر ورکړ. فارس خبری اژانس راپور کړی د پاکستان د باندنیو چارو وزارت وویل چې د اسلام آباد او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو دریم پړاو په راتلونکې اونۍ په استانبول کې ترسره شي ترڅو پاتې اختلافات حل شي او په امنیتي مسلو باندې غور وشي. د پاکستان د باندنیو چارو وزارت ویان ظاهر اندرابی ویل د خبرو اترو دوهم پړاو پرته له وروستۍ موافقه پای ته ورسېده خو دواړو خواوو موافقه وکړه چې اوربند ته دوام ورکړي. هغه زیاته کړه د خبرو اترو دریم پړاو د نومبر په 6 پلان شوی دی. اسلام آباد هیله لري چې دا غونډه به عملي پایلې ولري. خوګوردونکو اوس به د افغانستان په هکله یو راپور درته وړاندې شي.
د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د چابهار بندر د معافیت د غځولو هرکلی کړی او ویلي دي چې افغانستان به د صادراتو او وارداتو په برخه کې له دغه بندر څخه تر ټولو زیاته ګټه ترلاسه کړي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد وایي چابهار بندر د افغانستان لپاره د هغو لارو ښه بدیل دی چې افغانستان ته له ستونزو او ننګونو ډکې دي. اخونزاده عبدالسلام جواد زیاته کړه د چابهار بندر د بندیزونو د معافیت غځېدل به د افغانستان صادرات هندوستان او عربي هیوادونو ته زیات کړي.
تحریم‌های بندر چابهار ما میتونیم بیشترین استفاده را از این بندر ببریم و کالاهای ما را که ما تصمیم داریم تا به کشورهای جهان برسانیم به خصوص به هندوستان و به امارات متحده عربی ما میتونیم از این بندر استفاده کنیم و انشاءالله مطمئن به این هستیم که میتونه یک بدیل خوبی برای دیگری که دچار مشکل هستیم باشد. ما میتونیم از این طریق به صادرات و واردات خود افزایش بدیم و بدون کدام مشکل به تجارت خود ادامه بدیم.
په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د چابهار بندر د نوې ډیلي لپاره د سیمه ییز اتصال په برخه کې حیاتي او مهم رول لري او افغانستان منځنی آسیا او ختیځې روسیې پر لور د هند د ورننوتلو دروازه بلل کیږي. افغان سوداګر باور لري چې د چابهار بندر له بندیزونو څخه معافیت د افغانستان د صادراتو په ځانګړي ډول د وچو میوو په ډیروالي کې اغیزمن رول لري.
بندر چابهار هم امکان داره که بدیل راه تورخم و بدیل راه واګه شود در صورت مجبوریت. شما میبینید که راه تورخم و بندر واګه مسدود است. از مسیر راه چابهار صادرات به هندستان امکاناتی داره، هیچ مشکل نیست.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې څو ورځې مخکې ویل شوی وو امریکا به د ایران پر چابهار بندر د بندیزونو معافیت لغوه کړي. له دې وروسته د نوې ډیلي چارواکي د امریکایي مقاماتو سره په خبرو کې وتوانېدل د دغه بندر د معافیت د غځولو موافقه تر راتلونکي کال لومړۍ پورې ترلاسه کړي. فضل غنی حقمل، تهران، راډیو کابل.
دا خبرونه د تهران رادیو نه اوري د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پیښور کې په میرا کچوړی مهرګل سیمه کې له پولیسو سره په نښته کې څلور وسلوال شوکماران وژل شوي چې درې د افغانستان شاریز دی. پولیس وویل چې دوی ته د دغو شوکمارانو د شتون په اکله اطلاع ورکړل شوه او کله چې پولیس هلته ورسېدل نو وسلوال شوکماران ورباندې ډزې وکړې. د پولیسو په ځوابي ډزو کې څلور شوکماران ووژل شول. پولیس وویل چې په دغو څلورو وسلوالو شوکمارانو کې 2003 میلادي کال راهیسې د پولیسو په دریشي کې خلک شوکول. دغه شوکمارانو د غراز د یو ډاکټر له کور څخه میلیونونو ډالرو په اندازې نقد پیسې او سره زر هم غلا کړي وو. د پولیسو یو چارواکي مسعود احمد بنګش وویل د څلورو وژل شویو کسانو پیژندګلوي شوې ده چې درې د افغانستان شاریز دي. دغه څلور شوکماران په پیښور، نوشهره او نورو سیمو کې د پولیسو تر تعقیب لاندې وو او دغو کسانو په تیرو څلورو ورځو کې دوه سترې غلاګانې کړي وو. له شوکمارانو څخه یو کلاشینکوف، ټوپک، دوه تمانچې او موټر سایکلونه کشف شوي دي.
د فلسطین د خلکو پر ضد د متحده عرب اماراتو ستر جنایت شوه شوی. زمون خبر یاد راپور کړی د ایران سیاست روز ورځپاڼې نن په یو راپور کې د یمنی سرچینو په حواله په یو مطلب کې د غزې پر خلاف د متحده عرب اماراتو لوی خیانت شوه کړی دی او لیکي د یمن رسمي خبري اژانس په حواله هغه مراتي پوځي افسران چې په یمن کې د شبوه او الریان په ولایتونو کې وو او د یمن پر خلاف تر هغه ټوپکوالو ته روزنه ورکولي او د هغوی کومندای په لاس کې لرله اوس غزې ته ورغلي دي څو د سهونیست رژیم لپاره ځایي مزدور ځواکونه وروزي او له دې لارې په غزې کې له حماس او د مقاومت له مبارزینو سره په مقابله کې د اسرائیل رژیم ملاتړ وکړي. د سیاست روزنامې له راپور سره سم یاد مراتي پوځي افسران غزې ته د متحده عرب اماراتو د سرې میاشتې کمیټې په پوښښ کې لیږدول شوی دی او اصلي هدف یې دا دی چې هلته له ځایي خلکو څخه د اسرائیل رژیم لپاره وسلوال ګوډګیان واخلي څو د اسرائیل رژیم په ملاتړ کې جګړه وکړي او نامنه جوړه کړي.
د امریکا د خزانه وزارت وویل چې د مالی اطلاعاتو او ترهګرۍ په چارو کې د دغه وزارت مرستیال جان کی هیرلی د ایران په حکله د مشورې لپاره منځنی ختیځ ته ورځي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیانیه کې وویل چې هیرلی د اسرائیل او متحده عرب اماراتو، ترکیه او لبنان ته ورځي او دغه سفر د ایران پر ضد د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د زیات دباو د سیاست د اجرا لپاره له یو شمېر مهمو شرکاو سره په ملګرتیا او نړیوال مالی نظام ته د ترهګرو ډلو د لاسرسي باندې د ډیر محدودیت د رامنځته کولو لپاره د حفاظتي اقداماتو په زیاتولو متمرکز دی. د امریکا د خزانه وزارت مرستیال جان کی هیرلی منځني ختیځ ته د خپل سفر د هدفونو په اکله وویل له خپلو شرکاو سره د کتنې هڅه کوم چې د تهران او د غد نیابتي ډلو د لاسرسي د مخنیوي لپاره چې له مالی بایکاټونو د ځان د غړولو د تاو تاریخوالي د تامینولو او په سیمه کې د ثبات د کمزوري کولو لپاره په هغو تکیه لري خپلې هڅې غژمله کړو.
امریکا اوکراین ته د لروټنه ټوماهاک توغندۍ ورکول تصویب کړ. زمون خبر یال راپور کړی د امریکا دفاع وزارت اوکراین ته د لروټنه ټوماهاک توغندۍ د ورکولو کار تصویب کړی دی. اوکراین ته د ټوماهاک توغندۍ د ورکولو نهایي فیصله به ولسمشر ډونالډ ټرمپ وکړي. ټوماهاک توغندۍ تقریبا 1400 کیلومتره وټن لري او هغه له سمندري جنگي بیړیو او دغه را سمندري اوپتلونو څخه په اسانۍ سره ویشتل کېدلی شي. دغه را د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په ټلیفون کال سره اوکراین ته د ټوماهاک توغندۍ د ورکولو په هکله خپل اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل اوکراین ته د ټوماهاک توغندۍ په ورلل کېدا سره د مسکو او د سینټ پیټرسبورګ په شان مهمو ښارونو ته خطر پېښېدلی شي. پوتین زیاته کړه چې اوکراین ته د ټوماهاک توغندۍ د ورکل کېدا وجه د امریکا او د روسیې په اړیکو کې نور مسایل هم زیاتېدلی شي.
د بې سرحد ډاکټرانو مؤسسې په یو خبر پاڼه کې د سوډان په فاشر ښار کې د توکمیزو معیارونو پر اساس بې هدفه وژلې او بورجوونکي ډله ییز جنایتونه په کلکه وغندل. دغه مؤسسې د غرض د چټک ملاتړ له ځواکونو او د دوی له همتړونو وسلوالو ډلو غوښتل چې په ملکي وګړو باندې حملې پای ته ورسوي او اجازه دې ورنکړي چې هغوی امن او اجازه دی ورکړي چې هغه همن سیمو ته پنايوسي. لبل خو د سره صلیب د نړیوال کمیټې مشر ویل په سودان کې ملکی وګړي له واشیانې بریدون پراخه جنسي تاوتریخوالی او د مهمو خدماتو د نابودۍ سره مخامخ شوي دي. هغه ویل هغه تاسیسات چې یو ورځ د انسانانو د ژوند د بچولو لپاره جوړ شوي وو همدا اوس د مرګ او ویرانی په ډګر بدل شوي دي.
او د اسرائیل د رژیم د اوربند سریزو خلاف ورزی کویر نه خبری آژانس راپور کړی. د لبنان د کورونا چارو وزیر احمد الحجار ویل د اسرائیل رژیم د اوربند سریزو خلاف ورزی کړی ده. هغه د لبنان ملي وکمنه او د خپل پیسالی خپلواکۍ ته د بیروت په پایبندۍ باندې ټینګار سره ویل لبنان ژمنده چې د حکومت وکمنه په خپل وسونو باندې تاکید سره په ټول هیواد کې پراخه کړي. احمد الحجار د لبنان د ملي ثبات له ساتلو او له هیواد څخه په ملاتړ کې د لبنان د پوځ په چورلي ضرور ټینګار کړه او زیاته کړه چې د هیواد وسلوال ځواکونه د حکومت د دفاعي او امنیتي سیاستونو د اجرا کولو اصلي ستنه ده. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ستمن اوریدونکو اوسم سیاسي تبصرې تغوا کشي چې څرنګه لري اسرائیل د جرمني بې قید او شرط ملاتړ د الویدیز دوه ګونه معیارونه لا پسې ښکار کړی دي. تورن وان لاندې دي د فلسطین د حماس غورزنګ ویان حازم قاسم د جرمني د صدر اعظم فریدریش میرس په سرګندونو نیوکه وکړه. هغه په غزې تړانګې باندې د صهیونیستي رژیم د تیریو په توجیه کې د جرمني په صدر اعظم باندې په نیوکې سره له فریدریش میرس څخه وغوښتل د دغه نیواکه رژیم د غندلو لپاره له نړیوالې ټولنې سره یو ځای شي. د جرمني صدر اعظم د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په ګډ خبري کانفرنس کې په دې خبرې باندې اعتراف سره چې جرمني به د اسرائیل په څنګ کې وي په غزې تړانګه کې د صهیونیست رژیم په پرله پسې حملو او جنایتونو سترګې پټه کړې او حماس غورځنګ په دغه سیمه کې د ملکي وګړو د مشکلاتو مسؤل وباله. میرس د غراس په دې ادعا سره چې اسرائیل د میلیونونو یهودیانو لپاره یو پناه ځای دی ټینګار وکړ چې جرمني به تل د اسرائیل په څنګ ولاړ وي. د جرمني د صدر اعظم دغه څرګندونې په داسې حال کې دي چې په غزې کې د اوربند اعلان سره سره د فلسطینیانو پر ضد د صهیونیست رژیم حملې هم هغه راز دوام لري او دغه رژیم د نړیوالو قوانینو او عمومي افکارو غوښتنې ته له پام کولو پرته هره ورځ د غزې تړانګې په لسګونو کسان شهیدان کوي او ژوبلوي. په دې سربیره د انساني حالاتو له خرابېده او د اوربند له اعلان سره سره اسرائیل مغه راز غزې ته د کافي خوراکي مرستو او د درملو د ورتلو اجازه نه ورکوي، نو ځکه خو په غزې کې کړکېچن شرایط دوام لري. په دغو شرایطو کې له اسرائیلو په ملاتړ کې د جرمني د صدر اعظم وینا او دریز یو ځل بیا د لویدیځو هیوادونو د شعارونو او د اجرایي سیاستونو ترمنځ ژور درز ښکاره کړ. په دې خبرې د فریدریش میرس ټینګار چې تل به د اسرائیلو په څنګ کې ولاړ وي او په غزې کې د صهیونیست رژیم په پرله پسې حملو او جنایتونو کې سترګې پټول په دې زمینه کې ښکاره نښه ده. داسې وینه چې د حماس غورځنګ او د ترکیې د ولسمشر لخوا په غزې کې د نسل کشۍ د تلویحي تاییدولو په توګه وبلل شوه. په حقیقت کې د جرمني د صدر اعظم څرګندونې په نړیوال سیاست کې د لویدیځو هیوادونو په تېره بیا د جرمني د متضادو کړچارونو ښودنه کوي. د لویدیځ هیوادونه له یوې خوا د اسرائیل بې قید و شرط ملاتړی دي او له بلې خوا د انساني وجدان د ساتلو او تر ظلم لاندې د ملتونو د حقوقو د دفاع ادعا کوي. د لویدیځ هیوادونه په داسې حال کې له اسرائیلو سیاسي او مالي ملاتړونو ته دوام ورکوي چې ډیرو نړیوالو مؤسسې او ارګانونو په خپلو رسمي راپورونو کې په غزې کې د اسرائیلو نسل کشۍ تاییدوي. په دا ډول فضا کې د جرمني د صدر اعظم څرګندونې یوازې یو ډیپلوماټیک دریځ نه شو بللی، بلکې هغه باید له اسرائیلو په ملاتړ کې د لویدیځو هیوادونو په تېره بیا د امریکا د ستر جنایت ستر سیاست یوه برخه وګڼو چې کوم چې په غزه کې له میداني واقعیتونو او د جنګ د بندېدا لپاره له نړیوالې غوښتنې سره په ښکاره تضاد کې دي.
تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غک.
روت سپانو تا کتنه.
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې پیرزوینې ومنه عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونې یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. له معمول سره سم لومړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته یوه کتنه وکړو، په دې هیله چې تر پایه پورې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
زه هم په خپل وار سره ورسپانو ته د کتنې د خبرونې قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورسپانو په سر کې به د جوان ورسپانه راواخلو. دغه ورسپانې په یو خبر کې په غزې باندې د سیونیستي رژیم د بیا ځلې بریدونو او له اوربند څخه د دوامدارې سرغړونې په هکله یو خبر ورکړی دی. جوان لیکي، سره له دې چې د حماس غورځنګ د غزې په ترنګ کې د اوربند مفادو ته ژمن پاتې دی، خو سیونیستي رژیم خپل بریدونه بند کړي نه دي او په تیرو 24 ساعتونو کې د غزې په جنوب کې د خان یونس په ښار باندې پراخې توپچي حملې پیل کړي دي. ورسپانې زیاتوي د دې رژیم جنګي کښتیو هم د سمندر له لارې د غزې په جنوبي سیمو باندې اور بل کړی او پرله پسې ډزې پرې کوي. د جوان له راپور سره سم سیونیستي رژیم دې سره هممهاله بیا پیاده ځواکونه یې هم سیمې ته وریله کړي دي او د غزې په ختیځه سیمه کې د فلسطینیانو کورونه یو په بل پسې په بمونو سره البزوي. ورسپانه لیکي چې دا ټولې سرغړونې او جنایتونه په داسې حال کې د سیونیستي رژیم له لوري ترسره کیږي چې د حماس غورځنګ اوربند ته ژمن پاتې دی او حتی د سیونیستي اسیرانو مړي هم دې رژیم ته ورسپارلی دي.
عزیزانو، را به شو د کیهان چاپ نننۍ ګڼې ورسپانې ته. دغه ورسپانې بیا د فاینانشال ټایمز یو مطلب ته انعکاس ورکړی چې عنوان یې دی په امریکا باندې په تکیې سره ځان په خطر کې مه اچوئ. کیهان ورسپانه داسې لیکي چې د امریکا په بهرني سیاست کې د ټرمپ ډاکټرین ته په کتنې سره د نړۍ هیوادونو ته خبرداری ورکوي چې په امریکا باندې په تکیې سره ځانونه په خطر کې مه اچوئ. کیهان ورسپانه د فاینانشال ټایمز مطلب ته په اشارې سره زیاتوي چې د امریکا چارواکي یوازې او یوازې د خپلو ګټو په فکر کې دي او په داسې یوه حساسه شیبه کې چې د امریکا متحد هیوادونه د واشنگټن ملاتړ ته ضرورت لري، خپل ملاتړ ورڅخه سپموي او یوازې پریږدي. د مطلب په دوام کې راغلی ټرمپ په زلونو په آسیا او اروپا کې د امریکا ډیر پخوانی او مخینه لرونکي متحد هیوادونه یې سزا ورکړې ده، لکه د کاناډا، پاناما او ګرینلند اشغال او یا په اروپا باندې ملاماتونکي تعرفې لګول او تر ټولو وروستۍ پیښه یې هم د قطر پیښه ده. داسې هیواد چې د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره د کاله امریکا لسګونو میلیارد ډالره پیسې ورته ورکوي، خو د امریکا له خیانت سره مخامخ شو او اسرائیل رژیم د امریکا په ملاتړ سره پرې بمباری وکړې. کیهان لیکي چې دا ټول ښیي چې د نړۍ هیوادونه په هیڅ صورت کې باید د امنیت او راتلونکي د تضمین لپاره د امریکا په ژمنو او وعدو باندې باور ونه کړي او خپله باید د ځان غم وخري.
دا تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو، تاسو ورسپانو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. دا تهران غږ، دا عدالت غږ، دا حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمونږ ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اورېدلی شئ.
رابسو د تهران چاپ جامع جمع ورسپانې ته. دغه ورسپانې بیا په یو مطلب کې په وینزویلا باندې د امریکا د احتمالي برید په هکله خبر ورکوي او لیکي، یو امریکایي چارواکي الجزیرې ته ویلي دي ترامپ د وینزویلا په دننه کې د پراخ هوایي بریدون لپاره د خپل حکومتي چارواکو سره په خبرو باندې لګیا دی. د جامع جمله راپور سره سم د امریکایي چارواکي زیاته کړې ده د امریکا د پوځ لوی درستزولۍ په وینزویلا کې دننه د نشه یزو توکو د قاچاقبرانو ډلو ټپلو د بمبارولو لپاره ځینې وړاندیزونه او طرحې ترامپ ته وړاندې کړي دي. ورځپاڼه وړاندې زیاتوي چې د امریکایي چارواکو خبرو ته په کتو سره کېدای سي امریکا ډېر ژر په وینزویلا هېواد باندې یرغل پیل کړي. ورځپاڼه په یو بل مطلب کې بیا د روسیې او اوکراین ترمنځ شخړې ته هم کتنه کړې ده او د روسیې ځواکونو د ځمکني پرمختګ خبر ورکوي. جامجم په دوام کې د روسیې د دفاع وزارت په حواله زیاتوي چې د دنیپرو پیتروفسک په سیمه کې اوکراینی ځواکونه په شا تمبولي او د نوو الکساندروفکا شار د روسیې د ځواکونو لخوا نیول سوی دي. جامجم لیکي چې د روسیې پوځیانو د اوکراین په خاوره کې په پرمختګ سره اوکراینی ځواکونو ته درانه زیانونه اړولي او په تیرونه کې 1950 اوکراینی ځواکونه یې وژلي دي.
عزیزانو، که ستاسو خوښه وي را به شو د تهران چاپ سیاست روز ورسپانې ته. د غورسپانې بیا د یمنی سرچینو په حواله په یو مطلب کې د غزې پر خلاف د عربي متحده اماراتو لوی خیانت اشوا کوي او لیکي د یمن د رسمي خبري آژانس په حواله هغه اماراتي پوځي افسران چې په یمن کې د شیبوه او الریان په ولایتونو کې وو او د یمن پر خلاف یې ترهګرو توپکوالو ته روزنی ورکولې او د هغوی قومانده په لاس کې درلودل اوس غزې ته تللي دي څو د صهیونیستي رژیم لپاره ځایي مزدوري ځواکونه وروزي او له دې لارې په غزه کې له حماس او د مقاومت له مبارزینو سره په مقابله کې د اسرایل رژیم ملاتړ وکړي. د سیاست روز له راپور سره سم یاد اماراتي پوځي افسران غزې ته د اماراتو د سرې میاشتې کمیټې په پوشش کې لیږدول شوي دي او اصلي هدف یې دا دی چې هلته د ځایي خلکو نه د اسرایل رژیم لپاره مزدور وسلوال ونیسي څو د اسرایل رژیم په ملاتړ کې جګړه وکړي او ناامني جوړ کړي. ورسپانه همداشان زیاتوي چې د یمن د خارجه وزارت مرستیال عبدالواحد ابو راس هم یادو مسایلو ته په اشاره سره د حماس غورزنګ مشرانو ته پیغام ورکړی دی او ټینګار کړی چې یمن به هیڅ کله د فلسطینیانو لملاتړه لاس وانخلي.
درمنه اوریدونکو، رابسو د افغانستان او د ورسپانو په خوا د افغانستان د ورسپانو په سر کې مسیر ورسپانو راخلو. دغه ورسپانه لیکلي چې د افغانستان د سرحدي ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي ټاکل شوی چې پاکستاني لوري نن د تورخم لاره یوازې له پاکستانه د راستنېدونکو افغان کډوالو پر مخ پرانیزي. اوس مهال لسکونه افغاني کورنۍ چې له خپلو مینو استل سی بی دی د لارې د تړل کېدو له امله د کوزی پښتونخوا په جمرود سیمه کې په یو لنډ مهال پنډغالي کې مشت دي. د ورسپانه زیاتوي چې د راپورونو له مخې په دغه پنډغالي کې د ستوګنی روغتیا او خوراکي توکو هیڅ ډول اسانتیاوي موجود نه دي. مسیر همداشان په یو بل خبر کې بیا لیکي چې د صنعت او سوداګرۍ د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان د مال شل قلمه توکي گاونډیو د سیمې او نړۍ هیوادونو ته صادروي. د دغه وزارت د معلومات له مخې مالوچ، وچنزر، ممیز، انجه او د هغې تخم، ډبرو سکاره، تازه وچ پیاز، رومیان، مڼې، د پستې او بادامو مغز، انار، زعفران، زیره، انګور، کاني ډبرې، سرب، غیر الکولي مشروبات، انرژي څښاکونه او د میوو جوس د افغانستان له مهمو صادراتي توکو څخه شمیرل کیږي. مسیر همداشان لیکي چې بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د دغه هېواد د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې لپاره پراخې هڅې پیل شوي دي. د دې خونې د مسؤلینو په وینا د خلیج فارس هېوادونه، منځنی آسیا او اروپا د افغانستان د صادراتي محصولاتو لپاره مناسب او پراخ بازارونه.
عزیزانو، دا هم د اشته صوب ورسپانه ده چې په خپل انټرنیټي پانه کې نن دغو خبرونو ته انعکاس ورکړی. لومړی دا چې د طالبانو ویان ذبیع الله مجاهد یو ځل بیا د افغانستان په خاوره کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټی ټی پی حضور رد کړی او زیاته یې کړې ده چې یوازې کډوال هیواد ته راځي. مجاهد جمعه د لړم په نهمه په یو ویډیوي مرکه کې ویلي چې دا ډله وسلوالو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته رادننه شي. هغه ادعا کړې ده چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده د افغانستان خاورې ته د وسلوالو ډلو پر راتګ د بندیز امر صادر کړی دی. د مجاهد په وینا یوازې کډوال کولی شي افغانستان ته راستانه شي او وسلوالو ته اجازه نه ورکوي چې رادننه شي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې پاکستان طالبان د ټی ټی پی جنګیالیو ته په پناه ورکولو تورنوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په دې وروستیو کې ویلي چې طالبان باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي یا یې بیه پرې کړي. او بل خبر دا چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب خبرداری ورکړی چې په پاکستان کې د افغانانو وضعیت د تړل شوي لارو له کبله سخت ترنګلې شوی دی. نوموړی سفارت پنجشنبه د لړم په اتمه نیټه د شکیب له قوله خبر ورکړی چې تر اوسه په پاکستان کې شاوخوا 10,000 افغانان نیول شوي دي او د ریپورت په موخو مرکزونو ته لیږدول شوي دي. د نوموړي په خبره جبري استل کیدونکي په موټرو کې له خوړو اوبو سرپناه او درملو پرته د سړکونو په غاړه بند پاتې دي. په اعلامیه کې راغلی دی چې په تیرو 4 ورځو کې د مناسبه شرایطو له کبله 3 ماشومانو او یوې ښځې ژوند بایللې دي. نوموړي سفارت له اسلام آباد غوښتي چې د لارو تر پرانستلو دي د کډوالو د جبري استلو لړۍ ودروي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني چارواکو له طالبانو سره تر 4 ورځنی جنگ جګړې وروسته ویلي چې د کډوالو د استلو لړۍ چټکوي.
قدر من آوریدون که رسپانگ تا دکتنی دخپروانی وقت بمدیزه که پای ترسی جی حاضر دمستاس و لحضور اجازه غوارو
خدای من مل شد.
درانا سرچینه
عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
ستاسو حضور ته حاضر شیو چې د رڼا سرچینې نومې لړۍ یو سل شپږ څلوېښتم مطلب تاسو ته وړاندې کړو. په نننی مطلب کې د قرآن مجید د فصلت سورې له شپږویشتم تر اتویشتم آیتونو پورې د شأن نزول په اړه له تاسو سره غږیږو. نو هیله ده چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
قدر من اوریدونکو په روایتونو کې راغلی دي یو شپه د قریشو درې لوی مشران چې هر یو په بیله بیله او لدې پرته چې بل پرې خبر او پوه شي د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د کور د دیوال تر شا ورغلل سو د هغه د قران پاک د تلاوت کولو غږ ووري. هر یو په یو جلا جلا ځای کې پټ کېناست او تر دې چې سباون را څرګند شو او د پیغمبر اکرم د قرآن تلاوت یې غوږ کېښوده. کله چې هوا لا روښانه شوه ټول راپورته شول څو د خپل کار په لټه کې شي، خو په لاره کې هر درې واړه له یو بل سره یو ځای شول. کله چې د یو بل په راز پوه شول نو یو بل یې ورټل. په دې وخت کې له هغوی نه یو کس پاتې دوو ته وویل نور باید دغه کار ونه کړو، ځکه چې که ساده خلک مو په دغه حالت کې وویني دا د محمد صلی الله علیه و آله وسلم د دین لپاره ډول ډول تبلیغ او هڅونه ګرځېدای شي. په دا ډول دویمه شپه هم درې واړه کسان د هغې تړون په خلاف چې کړی وو ورغلل، او هر یو بیا په یو بیل ځای کې پټ کېناسته او د پیغمبر اکرم د کور د دیوال تر شا د هغه د قرآن د قراءت په زړه پورې آواز ته غوږ ونیوه. سباون بیا هم راڅرګند شو او درې واړه بیا هم سره د خپلو کارونو په لور روان شول، خو بیا هم په لاره کې له یو بل سره مخامخ شول او هر یو په یو بل پوه شول چې چیرې وو او څه یې کول، او هم هغه خبرې چې د تیرې شپې وې د دوی ترمنځ دوباره تکرار شوې او ورپسې له یو بله جلا شول، په دې شرط چې نور به دغه کار ونه کړي. خو دریمه شپه هم دغه صحنه تکرار شوه، او کله چې سحر بیا له یو بل سره مخامخ شول نو له هغوی څخه یو تن وویل باید له یو بل نه جلا نشو تر هغه چې د شرف قول ورنه کړو چې نور به نو دا کار نه کوو، دا تړون یې وکړ او له یو بله جلا شول.
دوستانو، کله چې جعفر ابن ابي طالب د حبشو د مسیح عالمانو لپاره د مریم مبارکې سورې لومړنی آیتونه لوستل نو د هغوی سترګې له اوښکې ډکې شوې او د دوی پر مخ روانې شوې. د مسلمانانو په اړه دغه حالت د اوښکو له تویدا څخه لال وړ و. په رښتیا مګر د قرآن مجید آیتونه داسې څه پیغام او راز لري چې سترګو اوښکې اخلي او بدن لرزوي، داسې چې ګواکې انسان ځان ته مجذوب کړی وي. ځینې وختونه انسان د یو کتاب یا په زړه پورې موسیقي ډېره زیاته خوښوي او یا یې اوري، خو دغه شان نه ده چې ټول قرار زړونه او ذهنونه یې ځان ته مسحور کړي او په خپل واک یې واخلي. د مسحور کېده نښه یې دا ده چې انسان له وخت، ځای او په ځان په اړه ناببره پیښو څخه غافل کیږي. ممکنه ده ساعتونه ورباندې تیر شي او هغه پوه نه شي. په تاریخي کتابونو کې د مدینې د اوبو د راویستونکو یوې ډلې په اړه راغلی دي چې هغوی څو ځله د حضرت امام سجاد او امام محمد باقر علیه السلام د کورونو ترڅنګ تیرېدل. د امام بزرگوار د قرآن کریم د تلاوت د آواز په اوریدو سره تر ساعتونو پورې د دوی د کور دروازې ترڅنګ درېدلې دي او هغه تلاوت ته یې غوږ ایښی دی. په زړه پورې دا ده چې هغوی عموما هیروله چې لږ تر لږه د اوبو هغه ډک منګي له خپلې اوژې کوز کړي، یعنی تر پام وړ وخت پورې په بې خودۍ کې درېدلی وو، او د اوبو منګي د امام تلاوت د اورېدو په وخت پر اوژو پاتې کېدل.
قدرمن اوریدونکو، د حاجیانو زیارتوالو په ګڼه ګوڼه کې یو ډیر په زړه پورې او ګرم آواز د ټولو پام ځان ته واړوه، او په شرک باندې ککړه فضا کې یوه شیبه وروسته چوپتیا خوره شوه. ټولو د بوتانو له عبادت لاس واخیست او په چټکۍ سره د هغه غږ لوري ته ورمات شول، او په حیرانتیا سره هغه په زړه پورې غږ ته غوږونه ونیول. دا غږ نور ناپیژاندې نه و، او هر ورځ سحر، غرمه او د ماښام پر وخت د دوی په زړه پورې غوږونه یې په خپل نازنین غږ سره نازول او ورته یې آرام مخت ورکاوه. د قریشو یو لوی شتمن و چې ډېرې شتمنۍ او ټولنیز مقام سره سره له ډېره کلو پوهې هم برخمن و. هغه د کعبې تر څنګ بې له دې چې پوه شي ځینې قرآني آیتونه یې د پیغمبر له خولې واورېدل، دغو آیتونو هغه دومره مجذوب کړ چې له پیغمبر اکرم سره له دښمنۍ او ضد او کینې سره سره یې وویل: بخته قسم دا خبرې له خوږوالي او تازه والي ډکې دي، او د هغه ونی پسیر دی چې په پورتنۍ برخه یې لمه وو ډکه ده او لاندنۍ برخه یې له ریخو او جرړو ډکه ده او دا دومره لوړ ده چې هیڅ شی د دې په څیر لوړ نه دی. یو بل سړی چې د یو لوی بت په وړاندې په ګونډو شوی و ورو شان یې خپل ملګري ته وویل، له زما عمر څخه 50 کلونه تیر شوي دي، خو گواهی ورکوم چې د دغه سړی غږ او د هغه خوږو خبرو ډیر ځان ته مجذوب کړی یم. هغه یو ریښتینی ساحر او جادوګر دی. د هغه ملګری هم چې د بت پرستو یو مشر و وویل، اوس چې تا دا وویل نو زه هم ستاسو لپاره یوه ریښتینی خبره کوم. زه نه پوهیږم چې څنګه یو ناپیژندل شوی قوت مې د دغه کس په لور راکاږي. د هغه د قرآن تلاوت او د هغه ښکلی غږ زما لیوالتیا زیاته کړې او په ناغوښتې توګه مې د هغه وخواته ورکش کوي. هغه خوږې خبرې او ښکلې کیسې چې هغه یې بیانوي نه یوازې موږ بلکې ټول هغه کسان چې اوس د هغه گیر چاپیره راغونډ شوي ځان یې ته یې جذب کړي دي. نو زمونږ د کیسو بیانول او شاعرانه غونډې پیکه شوي دي. موږ په قرآن د غلبې لپاره باید یوه لاره چاره ولټوو. دوی فیصله وکړه چې له دې وروسته د فساد او ساعت تیری مرکزونه نور هم زیات کړي او د لا زیاتو کسانو د جذبولو لپاره عشقي او نفسانی خواهشاتو لرونکو افسانې او خرافاتی او دروغجنې کیسې په محفلونو کې واوروي. او هغه مهال چې پیغمبر اکرم د قرآن کریم د تلاوت لپاره خپل غږ پورته کړي نو دوی هم په شور ماشور جوړولو سره نورو ته د پیغمبر د غږ د رسیدو مخه ونیسي. په دا ډول مشرکانو د خلکو غوږونو ته د رسول الله مبارک د قرآن د تلاوت پر مهال د حق د پیغام د رسیدو د مخنیوي لپاره شپېلې وهلې او چغې پورته کولې. د فصلت سورې شپږویشتم، وویشتم او اتویشتم آیتونه په همدې اړه فرمایي، کافرانو وویل دې قرآن ته غوږ مه نیسئ او د هغه تلاوت پر مهال جنجال وکړئ، شاید ګټونکي شئ. په رښتیا به هغو کافرانو ته شدید عذاب ښکاره کړو او بالاخره به یې د هغو بدو کړنو له مخې سزا ورکړو چې کوي. دا د الله د دښمنانو سزا ده، اور دی چې پکې به د دوی ابدي کور وي. سزا ده د دې له مخې چې زمونږ له آیتونو څخه یې انکار کاوه.
عزتمنو اوریدونکو، ستر دینی مرجع آیت الله ناصر مکارم شیرازی په تفسیر نمونه کتاب کې د دې آیت په اړه چې فرمایي کافرانو وویل د قرآن ته غوږ مه نیسئ او د هغه تلاوت پر مهال چټیات او شور ماشور جوړ کړئ څو ګټونکي شئ، دا سیلی کلی دی. دا یوه پخوانۍ لاره ده چې د حق د نفوذ په وړاندې د مبارزې لپاره ده چې نن سبا هم په پراخه او خطرناکه بڼه دوام لري، چې د خلکو د افکارو د منحرف کولو او پر حق او عدالت د ننګ کوونکو د غږونو د غلي کولو لپاره چاپریال دومره له جنجاله ډکوي چې هیڅوک د هغوی غږونه نه اوري. د لغو یا لغوا کلمه پراخه معنا لري او ټولې بې ګټې خبرې پکې شامل دي. له همدې امله دښمنان ځینې وختونه د شور ماشور او جنجالونو په جوړولو سره، ځینې وخت په خرافاتي او دروغو کیسو سره، ځینې وخت په عاشقانه او هوس لرونکو افسانو سره، او ځینې وختونه هم له خبرو ورآخوا هم تیریږي. د تفریح او بد اخلاقی او فساد مرکزونه او ډول ډول غیر اخلاقی فلمونه او بې محتوا مطبوعات چې ساعت تیرون کی بی او دروغ جنی سیاسی لوبی او کاذب احساساتی کیسی او لنډه دا چې د خلکو افکار د حق لچول لیزا منحرف کړي جوړوي او تر ټولو بد دا دی چې ځینې وخت د یو قوم د عالمانو او پوهانو ترمنځ بې ګټې بحثونه راپورته کوي او دومره یې د هغو په اړه بدګمانه کوي چې د بنسټیزو مسایلو په اړه د فکر کولو هر موقع ورڅخه اخلي. خو آیا مشرکان وتوانېدل چې په خپلو دغو کړنو سره پر قرآن مجید غلبه وکړي؟ نه، هغوی او د هغوی شیطانی چالونه له منځه لاړل او قرآن مجید له ورځې تر بلې لا پراخ پرمعنا او په ټولې نړۍ کې ځلیدونکی شو.
د تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو د نننی پروګرام وخت په همدې ځای کې پای ته رسی. په دې هیله چې دا وینا ستاسو د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي، نو په همدې ځای اجازه راکړئ.
د خدای په امان. تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، د تلپاتې خوشبویی په نامه د پروګرامونو په دې لړۍ کې د مختلفو معارفي او تفسیري موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای کړې څرګندونې بیانوو. په دې نننی پروګرام کې له دروغ جوړولو او پروپاګندو خپرولو څخه د خلکو د منع کولو او همداشان په ظالم باندې د اعتماد او باور نه کولو په او په امانت کې د خیانت نه کولو په اکله د دوی د وینا او خبرداریو په اکله ژغیږو، چې فرمایي: لا تقفو ما لیس لك به علم. عرض می وکړ چې د دې په شأن په قرآن کریم کې دا ډول آیتونه په زرګونو قرآنی حکمونه دي. لا تقفو ما لیس لک بی علم، یعنی په هغه څه پسې مزه چې پرې یقین نه لري، په هغه څیز اعتماد او باور مکوه چې یقین پرې نه لري. نن سبا په دنیا کې رایج او دود ژورنالیزم بیخي د دې په اپوټه عمل کوي. هغه د کومو سیزونو په اکله چې پروپاګاندا کوي او دروغ خبرونه جوړوي، په اکله یې حتی خبرتیا هم نه لري، هیڅ هیلم هم نه لري، هیڅ به هیڅ یې خبروي. په خواشنۍ سره زموږ په ټولنه کې همدا شیان شته دي. دا د هغه کرچار مقابل ټکی دی چې نن سبا په دنیا کې موجود دی. کچیر موږ په دې یو حکم هم عمل وکړو، نو د ستونزو ستره برخه به مو هاوار شي. یا دا چې خدای تعالی فرمایي: لا ترکنو الی الذین ظلمو. په ظالم باندې اعتماد مکوئ، ورته گروهنه پیدا مکوئ. یعنی ورته گروهنه او مینه پیدا کول او پرې باور کول. رکون یعنی هم هغه معنا ورکوي. په ظالم باندې باور او اعتماد مکوئ. په ظالم باندې د باور او اعتماد کولو نتیجه هم دا خیږي چې تاسو یې وینئ. ځینې مسلمان حکومتونه او اسلامي ټولګې د دنیا په تر ټولو ظالمو عناصرو اعتماد کوي او نتیجه یې دا دی چې وینئ. یا اقسطو ان الله یحب المقسطین لا عدل نکار واخلی او د ژوند په ټولو چارو کې د عدل او انصاف حکم ور کړی دی. یا په امانت کې خیانت مکوئ. امانت یوازې د پیسو نه دی چې تاسو یې مثلا لما سره لری، بلکې کوم مقام او مسولیت هم چې ستاسو لخوا ماته را کړی شوی دی امانت دی. کچیرې په دې امانت باندې سم عمل و نه کړم نو دا به امانت کې خیانت دی. وګورئ چې کچیرې په دې یو حکم باندې عمل وکړو نو څه به وشي. په دې وجه دا څه چې قرآن کریم زموږ لپاره لري په کار راتلونکي عملي حکمونه دي.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.